Esperemos, sí. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې په افغانستان کې د اوربند مسله د افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د تېرې ورځې د خبرو اساسي موضوع وه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصر لیکونه. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو 9 غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. چین په پیکنګ کې د امریکا د متحدو ایالتونو د سفارت 16 فلزار کړو. د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړی و. د خبرونو تفصیل. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لاره ده. موږ ژمن یو چې د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړو، ځکه چې موږ په دې ژور باور لرو چې د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلاح مشوره ورکول او مرسته ورسره کول د سولې د هڅو تر ټولو ښه لار ده. تر څو طالبان پوه شي چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نه شي، هغوی باید د خبرو میز ته کښېني او نویو موافقو ته مخه کړي. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل، قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا رسمن پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پراګل سره د انتخاباتو او سولې مسله وڅېړله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي. په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده، او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني سفیر دا لیدنه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې وه چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له ولسمشر غني سره کتلی و. په جلال آباد ښار کې تېره شپه یو شمېر مدني فعالانو د پی ایم ایس جاپانۍ مؤسسې د مشر تستو ناکومورا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او د هغه تر عکس لاندې ولیکل، تا لکه یو افغان ژون وکړ او لکه یو افغان ووژل شوی وبخه، موږ ستا حمایت ونه کړل، جاپان وبخه. د ویر په دې محفل کې د علي شاداب په نوم یو مدني فعال وویل
سب زیات خوشنی شوی سب په ودر دی نو ناکامورا زمو پیاړو دینو د کولر پسین باندې ډیر بندون را جوړ کړیو. پلان دا و چې دلته د برق یو ډیم جوړ کړی او دغه هیواد جوړېدو دښمنانو پرېنو فوځلو.
د ننګرهار دی ولی ویانا تاولا خوګیانی ازادي رادیو ته پاسته ولی اسوتی پیغام کې ویلی چې د ناکامورا جسد کابل ته انتقال شو او کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیې په تړاو پلټنې پیل کړي. د ناکامورا پر موټر پرون د جلال آباد ښار په لومړۍ نهه کې وسلوالو برید وکړ چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. ابتدایي محکمې محمد زمان احمدي په شل کاله بند محکوم کړی و. سترې محکمې د احمدي لپاره د ابتدایي محکمې لخوا د ورکړل شوي شل کلن بند حکم لغوه کړی او د قضیې د بیا څېړلو سپارښتنه یې کړې ده. احمدي و کاله پخوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یوه مقاله لیکلې وه، خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی و خپره نه شوه. نوموړی د همدې مطلب په خاطر زنداني شو او تیر و کاله په بند کې و. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره غوښتنه کړې چې عدلي او قضایي بنسټونه باید اوس دې ته هم ځواب ووایي چې ولې ښاغلی احمدي زنداني کړی و. د ناتو نه ویشتو غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. دا ژمنه په لندن کې د دې تړون د یوې میکلیزې په ویاړ د دې تړون د سرمشریزې د پای په اعلامیه کې شوې ده. پرون تر غونډې وروسته په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې غړي هیوادونه د اروپا او د امریکا د شمال ترمنځ خپلو اړیکو ته ادامه ورکوي. په دې اعلامیه کې همداراز غړو هیوادونو د تړون پر پخوانۍ پنځمه ماده ټینګار کړی چې پکې ویل شوي د ناتو پر یو غړي برید دا معنا لري چې د دې تړون پر ټولو غړو برید شوی دی. د ناتو د سرمشریزې د پای په اعلامیه کې دا ټکی زیات شوی چې دې ته اړتیا شته چې هغو فرصتونو او ګواښونو ته پاملرنه وشي چې د چین د مخ په زیاتېدونکو نفوذ او نړیوالو سیاستونو نتیجه ده. د ناتو سرمشریزې ته د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناتو تړون په تاریخ کې تر ټولو بریالی تړون دی، ځکه چې توانېدلی دی چې هر ځل نړۍ بدله شوې دا تړون هم ځان هماغسې عیار کړي. چین په پیکینګ کې پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت شارزدافیر ویلیام کلین اظهار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړې وه. کانګرس د سهشنبې په ورځ د 401 موافق او یوې مخالف رایې سره د چین په یو شمېر چارواکو د بندیزونو لایحه تصویب کړه او ولسمشر ډونالد ترامپ ته یې د توشیح لپاره واستوله. واشنگټن پر چین تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې له اویغور مسلمانانو سره زیاتی کوي او د هغوی بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د چین حکومت د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د شنجن په سیمه کې نږدې 1 میلیون اویغور او د مسلمانانو نور اقلیتونه په انتدابي کمپونو کې داخل کړي. چین د دغو کمپونو دفاع کوي او وایي چې دلته خلک روزل کیږي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونه باید سمدستي د لایحه لغوه کړي او د شنجن په چارو کې له مداخلې لاس واخلي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي به هم اول ولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دوام کې په افغانستان کې اوربند مسله د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې پخلن لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیرې ورځې د غونډې اساسي موضوع دا ځل ولې له طالبانو سره د خبرو تر پیلې دو مخکې پر اوربند ډیر ټینګار کوي.
د ما عقیده دا چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخته نه ستلای.
د ناتو عمومي منشي یو ور بیا طالبان سولې ته وهڅوله او ویل دوی باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای. د افغان لیکوال زمان احمدی مدافع وکیل وایستره محکمې د لیکوال په اړه لومړنی حکم لغوه کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ستره محکمې د پریکړې هرکلی کړی. په کندهار کې کلیوالي صنعت درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی دی. ګډونوالې ورته خوښې دي.
دا نندارتونونه چې ډېر زموږ په ګټه دي او که دردغه لام زیات سي ډېر سي ډېر به شي، ولې چې موږ په کور کې کارونه کوو خاص بازارونه لرو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې په فرانسه کې لنني پراخ احتساب مو خبرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو په افغانستان کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسله څېړلې او
محبت اول آسان پر نظر
آ گئی. او د ژوند رنگونو خبرونه کې مو پخوانی افغاني موسیقي طبيعي او چې لننني هغه سره څه توپیر لري او هغه څومره خلق خوښول. مننه چې ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم صفا او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د سولې د هڅو د نوو خوځښتونو موضوع ته په افغانستان کې د اوربند مسله د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې او خلنې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیرې ورځې د غونډې یوه اساسي موضوع وه. دا غونډه پرون په کابل کې وه او تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابله قطر ته ولاړ شي او له طالبانو له استازو سره هم د اوربند پر امکاناتو خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد له دې مخکې په قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستی دی د سولې نه پړاو خبرې مخته وړې وې، خو دغه خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې په کابل کې طالبانو برید وکړ او یو امریکایي سرتیری او دغه راځي ولستنه نور پکې وژل شو لدی بریټ او روس ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه خبرې لغوه کړې. د خبرو د بیا پیلې دوه نوې هڅې پیل شوې. احمد شیبر به نور جزئیات ووروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد په افغانستان کې د اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. خلیلزاد په هر کې له ولسمشر اشرف غنی سره پر دې مسلې وشخېده. در د خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې چې تېره شپه په جمهوري ریاست کې به د اوربند سربیره له هیواده بهر د طالبانو د پټنځایونو پر ستونزو تمرکز وشو. در په اعلامیه کې راغلی دی چې پر دې دوو موضوعاتو تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تېره اونۍ د هغه د سفر پر مهال په بګرام کې خبرې شوې وې. د اوربند مسله په خاطر طالبانو رد کړې وه او ویلي دي چې کله بهرني ځواکونه ووزي په خپل اوربند راځي. د ښاغلي خلیلزاد دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې څرګنده کړې ده چې خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو سره وګوري او له هغه سره به پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې بین الافغاني خبرې وشي، د شخړو کمیدو ته زمینه برابره شي او اوربند ټینګ شي. رویټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکړ چې زلمی خلیلزاد به له کابل بیرته قطر ته لاړ شي او له طالبانو سره به د سولې خبرې مخته یوسي چې شاید د خبرې اوربند ته لاره هواره کړي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د سولې لپاره اوربند ضروری دی.
کاری چې امریکایان د سکراین لري چې سولې ته د دوی د فرمول پر مبنا لیږي شوي. د ما عقیده دا چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخته نه سپلای. که مخته ولاړ شي نو ډېر اوږد مدت به ونیسي.
اسوشیټد پرس اژانس د طالبانو د یوه چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله خبر ورکړی دی چې زلمی خلیلزاد د کابل تر سفر مخکې له دوی سره د سولې غیر رسمي خبرې کړې دي. د ښاغلي خلیلزاد په مشهد امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې رسمي خبرې وروسته نه پړاوه. په سپتمبر کې هغه وخت ولسمشر ډونالد ترامپ ختم کړی چې طالبانو په کابل کې د یو موټر بم د چاودنې مسولیت ومانه چې پکې 12 تنه د یو امریکایي سرتیری په ګډون ووشل شول. دار په اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان ولسمشر زلمی خلیلزاد ته څرګنده کړې ده چې د سولې پروسې د پرمخ بیولو په هدف باید د اوربند او په بهر کې د ترهګرو د پټنځایونو موضوعات په جدي ډول په پام کې ونیول شي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه دا آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه دا کابل پر وقت دا مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د ازادۍ په څپو کې یونیس پروګرام کې نن د سولې د نوي هڅو او د ناتو د تاسیس د اویو میکلیزې په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو نږدې شل کلن ماموریت ته چې له دودیزې جغرافیې بهر دوی د تړون لومړنی تر ټولو اوږد او لوی ماموریت دی کتنه کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. پوښتنه لکه لرئ وبخئ له مسولو چارواکو چې د پروګرام ته رابولو یا له کارپوهانو چې په دې پروګرام کې ګډون کوي له هغوی مطرح کړی او هم د دې پروګرام له لارې خپل نظر په دې اړه له نورو سره له شریکولای شي. ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. خو بیا هم د ناتو په موضوع کې تم کیږو. د ناتو تړون مشرانو پرون خپل سرمشیزه پای ته ورسوله. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د سرمشیزې په پای کې خبري غونډې ته وویل چې د ناتو تړون د تاریخ تر ټولو بریالی تړون دی. دغه سرمشیزه په لندن کې د دې تړون د تاسیس د اویو میکلیزې په ویاړ جوړ شوې وه. دغه راز د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت او دغه راز د سولې د روانو هڅو په اړه هم یو لړ څرګندونې کړې. د ازادي راډیو خبریال از مون همکار فرشه جلالزی هم د غونډې ته ورغلی و نور جزئیات له فرشه جلالزی اورو.
یانس سولتنبرګ وویل چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي څو طالبان پوسی چې د جګړې په ډګر کې نشي ګټلای. د ناټو د عمومي منشي په وینا ناټو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او لارښوونې له لارې له افغانستان سره ولاړه ده. ستولتنبرګ په لندن کې خبریالان ته وویل چې د دوی په باور دا په افغانستان کې د سولې د ملاتړ تر ټولو غوره لار ده. یانس ستولتنبرګ وویل موږ د افغانستان د ملاتړ دوام ته متعهد یو، ځکه موږ په دې کلک باور لرو چې تر ټولو غوره لار چې ناټو په افغانستان کې د سولې ملاتړ کولای سي دا ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سلا ورکړي، وی روزي او همکاري ورسره وکړي، څو طالبان پوسي چې هغوی د جګړې په میدان کې بری نشي ترلاسه کولای. د امریکا متحده ایالات او ناټو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مالی مرستې هم کوي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د امنیتي قواو د کال لګښت څه باندې 15 میلیارد ډالر دی چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي. د ناټو تړون په افغانستان کې د سولې لپاره لاروانو هڅو هم ملاتړ کړی دی. ناټو ویلي چې وسوال طالبان باید د خبرو او مذاکرو له لارې په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. یان ستولتنبرګ په پرونی خبری کنفرانس کې هم دا ټکی یو بیا تکرار کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو ځانګړي ملکی استازي چې په افغانستان کې فعالیت کوي آزادي راډیو ته په امریکه کې وویل چې د دوی په باور اوس د دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بالاخره د انتخاباتو پای اعلان کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی آزادي راډیو ته وویل چې افغانانو د خپل ژوند په بیه د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل او رایې ورکړې، او د دوی حق دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنو شفافې پایلې ورته اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. د ښاغلي احمدي مدافع وکیل ویل سترې محکمې د ابتدایي محکمې پخوانی حکم لغوه کړی او د هغې پر قضیې له سره غور کېږي. په عین حال کې د ښاغلي احمدي کورنۍ د افغانستان له حکومته غوښتنه کوي چې د نوموړي په اړه د عدالت تامین کړي. احمدی وکړه په خواده بامیان دی بودا مجسمه دی ویجاړې دو پر عوامل یو مقاله لیکلې و خو هغه مقاله چې ویل کېږي دینی مقدسات په کس پکاوي شوی خبره نشو خو نو موري دی مقاله په خاطر وکړه په زندان کې انتیر کړي. نور حال دی ازادي راډیو دی خبري احسان آریان پر پور کوي.
د افغان لیکوال زمان احمدی مدافع وکیل وایي چې سترې محکمې د نوموړي د قضیه په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د لغوه کېدو امر ورکړی او ویلي دي چې د نوموړي قضیه دی له سره بیا وڅرل شي. زمان احمدی وکیل وړاندې د عوامل تخریب مجسمه های بودایي بامیان تر عنوان لاندې مقاله لیکلې و خو خبره شوې نه وه. نوموړی د همدې مقالې د لیکلو په تور د شلو کلو په بند محکوم شوی او وکیل کېږي چې په بند کې دی. د ښاغلي احمدی مدافع وکیل علي مدد حکیم میوای دغه پریکړه تازه د سترې محکمې له لوري شوې ده.
شورای عالی سترې محکمې بر مورد فیصله آقای زمان احمدی که
د سترې محکمې عالی شورا د زمان احمدی د قضیه په اړه چې په شل کال بند محکوم شوی وو لغو او سپارښتنه وکړه چې ابتدایي محکمه باید موضوع له سره وسیړي، ولیدل شي چې جرم شوی او کنه، بیا کېدای شي د حکم د صادرېدو لپاره تصمیم ونیول شي.
ښاغلی حکیمی وایي د سترې محکمې پریکړې ته درناوی لري او ورسره همغږی دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ په وینا سترې محکمې په لومړي ځل د سه شنبې په ورځ د ښاغلي احمدي د دوسیې د څېړلو لپاره ناسته وکړه. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دغې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د لوی څارنوالۍ لخوا ټاکل شوې کمیټه د ښاغلي احمدي قضیه بیا څېړي. کوم دلیل چې د دو د خپلوانو کورنۍ او مدافع وکیل له لورې وړاندې او د څارنوالۍ لخوا سترې محکمې ته ولېږدول شول د تایید وړ وګرځېدل. ومو غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو د دغو ادارو ویاندویان د ځواب لپاره حاضر نشول. په عین حال کې د زمان احمدي ورور مهدي احمدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل ورور په اړه د عدالت د تامین غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې ورور یې بې ګناه دی.
په خوست مو از دولت یست که عدالت تامین شه او بلودم
له دولت نمو دا غوخته نه ده چې عدالت تامین شي. ورور مې برات وخت دومره وخت چې بندي وو باید خساره ورکړي شي، ځکه ورور مې مقصر نه ده. اوس د بیان ازادي ده، کله چې د یو کس لخوا بل ته زیان رسیږي مقصر ده. او پرته له دې مقصر نه ده.
دای د خپل ورور نیول کېدل پرته له دسیسې نور څه نه ګڼي. د حقوقي چارو پوه عبدالشکور د درسپایي د یوې مقالې په لیکلو په شلو کلونو بند د یوه کس محکومېدل قانوني نه دي.
ما د پاره بيخي ناممکن ښکار چې د یو مقالې په لیکلو او په خپرولو په دغه حالت کې مو اساسي قانون هم لرو د شل کالو جزا ورکوي. د ما د پاره د منلو وړ نه ده او کدا چې کار شوی نو د قانون په مادو کې نه ده دا جزا.
د ټینګار کوي چې قاضیان د یوې دوسیې له بشپړې او کره ارزونې وروسته حکم کوي او امکان لري چې په دغه قضیه کې داسې موارد موجود وي چې افشا شوي نه دي. د عدلی او قضایي ادارې لخوا د ښاغلي احمدي د دوسیې د بیا کتنې سپارښتنه په داسې حال کې وشوه چې دغه موضوع په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې مطرح شوه. د دې موضوع په اړه پراخو انتقادونو حکومت او قضایي ادارې تر فشار لاندې راوستي. احسان اریان، ازادي رادیو، کابل.
دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې خزو په وړاندې په افغانستان کې خزو په وړاندې تاوتریخوالي موضوع ته کتنه کوو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلیم احمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جاپان د مرستندوی ټولنې د کارکوونکي تیتسو ناکامورا وژل کېدو ته ډېر پام اړولی دی. امریکایي واشنگتن پوسټ راسپانی د ناپیژاندو وسلولو لخوا پر ناکامورا حمله قتل بللې. او لیکي ناکامورا چې د جاپان د سولېزو روغتیایي خدماتو مسؤل وو پر موټرې په حمله کې څلور ساتونکو او چلوونکو هم وژل شول. ناکامورا چې ټپي شوی وو د جلال آباد روغتون ته ولېږدول شو او وروسته چې د درملنې لپاره بګرام ته لېږدول کېده د جلال آباد په هوایي ډګر کې سا ورکړه. د واشنگتن پوسټ راسپانی په لیکنه تیتسا ناکامورا څو لسیزې په افغانستان کې کار کړی وو. د کرنې او د اوبو لګولو په برخو کې د خدمتونو په خاطر ورته د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکول شوی وو. ډیفنس پوسټ ورسپنې په دې اړه لیکلي چې په جلال آباد کې د چهارشمې د ورځې دغه حمله داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې مرستندوی کارکوونکو ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د یو امریکایي کارکوونکي تر وژل کېدو وروسته د جدي امنیتي ګواښونو د خطر زنګ وهل شوی وو. ورسپانه د جاپاني رسنیو د راپورونو پر استناد لیکي چې د تیتسو ناکامورا مرستندوی فعالیتونه په 1904 میلادي کال کې په پېښور کې پایل شول او وروسته یې په 1909 میلادي کال کې یو روغتیايي کلینیک د ننګرهار په یو کلی کې پرانیست. ډیفنس پوسټ ورسپانه وړاندې لیکي د افغانستان په جګړه کې ډیر ځلې مرستندوی ټولنې او غیر دولتي مؤسسې د حملو لپاره په نشه سوي دي. انیل راج چې د امریکا تاب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له انکشافي پروګرام سره کار کاوه د نومبر پر 24 په کابل کې په یو بمی چودنه کې وژل شو. وروسته مرستندوی ټولنو په دې هیواد کې خپلو کارکوونکو ته د خطر اندازه لوړه کړه. ډیفنس پوسټ د مرستندوی ټولنو د پنشه کولو لپاره د خطرونو د زیاتوالي په اړه لیکي چې د روان کال په میاشت کې وسلوالو طالبانو پر کاونټر پارت انټرنیشنل چې یو غیر انتفاعي مؤسسه ده او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تمویلیږي حمله وکړه چې نه تنه پکې ووجل سول. بریتانوي ډیلی میل ورسپانه لیکي هغه ډاکټر چې عمر یې د افغانستان لپاره وقف کړ بل اخر په دې هیواد کې ووجل سو. د ورسپانې په لیکنه تیتسو ناکامورا د خپل ژوند 15 کاله د افغانستان او پاکستان خلکو ته په خدمت کې تیر کړل. دغه جاپانی ډاکټر ته په افغانستان کې د خپلو خدمتونو په خاطر 2 میاشتې مخکې د افغانستان افتخاري تابعیت ورکول شوی وو. ناکامورا په 2003 میلادي کال کې په فلیپین کې د سولې او نړیوال تفاهم په برخه کې د رامون میګ سای سای جایزه چې د آسیا د نوبل جایزه بلل کیږي ترلاسه کړه. ډیلی میل ورسپانه لیکي ناکامورا چې د مرګ پر مهال 83 کلن وو تیر کال یې د جاپان NHK رسنۍ ته ویلي وو کله چې کار په افغانستان کې بشپړ کړ بیرته خپل هیواد ته ستنېږي خدای هیله یې پوره نسوه او پرون چهارشنبه په وسلول برید کې ووژل سو.
د جاپانی د مرستندوی ماسی د مشر تیتسو ناکامورا د وژل کېدو په باب ډیرو نړیوالو ورځپاڼو لیکنې کړې وې. وامور ده چې هغه یو وخت ویلي وو چې که په افغانستان کې کار بشپړ شو بیرته هیواد ته ستنېږي خو دغه هیله پوره نه شوه. پرون په جلال آباد کې په یو وسله وال برید کې ووژل شو. د ننګرهار د والي ویانا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې وویل چې د ناکامورا جسد کابل ته انتقال شوی. د معلومه نه ده چې کله به جسد جاپان ته انتقالیږي او که به په افغانستان کې ښخېږي. دا هم معلومه نه ده. خو دغه راز عطا الله خوګیاڼي ویلي چې کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیې په تړاو پلټنې پیل کړي د ناکامورا د وژل کېدو په وړاندې ډېر کورنۍ او نړیوال غبرګونونه هم پرون څرګند شول. دغه راز په جلال آباد ښار کې تېره شپه یو شمېر مدني فعالانو د ناکامورا په ویر د هغه له اکثره شمې بلې کړې او د عکس تر لاندې لیکلي وو تا لکه یو افغان ژوند وکړ او لکه یو افغان ووژل شوې. وبخښه چې موږ ستا ملاتړ او نه شکر لای جاپان وبخښه حتی له جاپان هم بخښنه غوښتل شوې ده. د ننګرهار د یو شمېر اوسېدونکو نظرونه به واورو.
دغه وژنه د ناکامورا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی، نه پریښودل تر څو د افغانستان خصوصا د افغانستان دغه درې ولسوالۍ پرمختګ وکړي او دلته د باسازۍ کارونه پرمخ یوړل شي. د دولت څخه مهم هم دا غوښتنه ده چې د دغسې خلکو باید ډېر جدي ساتنه وشي تر څو پاینده کې دغسې ځای موږ ورنه کړو. ملت سره د ټول افغانستان د دولت سره ټولو سره خیانت ده، خصوصا د جاپان هیواد لپاره چې هغه د جاپان هیواد څخه دلته راغلی او دلته خدمت کوو. زموږ د افغانانو لپاره، زموږ د افغانانو بچو لپاره دلته خدمت کوو.
په خوشنۍ موږ خبر ترلاسه کړ چې ډاکټر ناکامورا چې یو جاپانی انجینر و دلته په ننګرهار د خیوي کامې درنور ولسوالۍ کې ساختماني او د زراعت په برخه کې ډېر کارونه وکړل او لام کارونه روانو. په دې وروستیو کې یو بل کانال باندې هم کار کوو، خو نن سهار د وسلوالو لخوا نه د برید هدف وګرځېد. دی مو وژل شو، د دې ساتونکو یو ډرایور ورسره وژل شو. د خیوي هغه دشت او هغه شاړې ځمکه چې د کلونو کلونو را په دې خوا شاړې پرتې وي، هغه یې آباد کړي، کانالونه یې ورته جوړ کړل. تقریبا خلکو لپاره پروژو کې هم کار کوو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو اورید سهار 8:20 کېدونکو دي. په کندهار کې کلیوالي صنعت د پیاوړتیا په هدف درې ورځنۍ نندارتون پیل شوی دی چې نن به هم دوام کوي. په دغه نندارتون کې د افغانستان د 14 ولایتونو د کلیوالي سیمو تولیدات نندارې ته ایښودل شوی دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی هم دغه نندارتون ته ورغلی و.
یو میرمن پیرودونکو ته د کلی څخه نندارتون ته د راوړل شو لاسي توکو ځانګړتیاوي بیانوي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د هیواد په کچه د کلیوالي صنعت او تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې دغه ستر نندارتون پرانستل کیږي. دغه درې ورځنۍ نندارتون د کلو او پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د ملي پروګرام له لوري د ولایتونو د کلیوالي صنعتګرو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو او د هغوی د تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې په موخه جوړ شوی. د کلو او پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د برنامې مسؤل رحمت الله قریشی وایي د کلیوالي صنعت د پراختیا پروګرام 15 کلن دی او له دې پروسې وروسته به د هیواد او سیمې په کچه هم د کلیوالي تولیداتو ورته نور ستر نندارتونونه هم جوړ شي.
دغه اولی قدمونه دي چې موږ اخیستي دي، څنګه کولای شو د کلیو تولیدات په شاته راوړو. اول ورته لپاره معرفت پیدا کړو چې دوی په جګړې سره وکړي. دغه ابتکار موږ وکړی چې د بدخشان، نیمروز، فاریاب څخه مخالف ته راوستل دي چې دوی خپل کوسي چې مثلا د تکم تقاضا وسته او څنګه د کندهار تولیدات دي غیر پاتې یوسو. موږ اول ځمته ساعت په کس پر باندې دي چې خپل په داخلي کې داخلي تولیدات لپاره مارکیټ پیدا کړو. دوهم قدم د خیر دادې چې په خارج ته لاړ شو، بهر ته لاړ شو، ترڅو د هغه د خیر چې موږ په چلي کې په پاکستان کې دغه لپاره دغه نمایشګاه جوړ کړو. فاول د خیره اقرا قرار باندې غواړو چې د تولیدات معیاري کو، سټانډرډ کو، په نړیوال معیار باندې برابر کو.
د نندارتون ګډونوال چې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه دغه ولایت راغلي، دغه ډول نندارتونونه د خپلو لاسي صنایعو لپاره ګټور بولي. دوی غوښتنه کوي چې د نندارتونونو ترڅنګ دی په هیواد کې د دوی د لاسي صنعت لپاره داسې مارکیټونه جوړ شي چې له دې لارې صنعت د پام وړ پرمختګ وکړي.
دا نندارتونونه چې دي ډېر زموږ په ګټه دي، او که در دغه لام زیات سي ډېر سي ډېر به ښه وي، ولې چې موږ په کور کې کارونه کوو، خاص بازارونه لرو. د حکومت سمو دا ارزو ده چې دوی زموږ دپاره یو داسې ځای راوباسي چې هغه د زموږ شان موږ ته خپل تولیدات پکښې خرڅ کړو. موږ ناست یو دا نندارتونو ته ګورو چې وده نندارتون چې زموږ شان به خرڅ کړي، او نندارتون بېرته موږ ته بېرته داسې ګټه نه کوي چې دوی اعلانات نه کړي خپاره. داسې نندارتونونه بیا معنا دي چې اعلانات نه وي پکښې کړي او یو دعوت نه وي پکښې کړي.
نندارتونونه په مجموع کې مهم دي، ډېر مفید دي، د خلکو مابین ادرس دي، لینک دي، روابط دي، او د تجربو شریکول دي. نړۍ ټوله د تجربو پر بنا باندې یا پر اساس باندې یو بل دغه ترقي او دغه پرمختګ ته وړاندې.
افغان چارواکي وایي د هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې د متشبثو میرمنو رول هم مهم دی، او دوی د لاسنیوي لپاره پر ملاتړ کوونکو نورو پروګرامونو هم کار کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیزې خبرونې لرو. د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې مو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسله څېړلې، او د ژوند رنګونو کې مو
محبت اول آسان په نظر
پخوانی افغانی موسیقی ته بیایو چې لنننی هغې سره څه توپیر لري، او هغه څومره خلکو خوښول او اوس څومره خوښوي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو عمومي منشي ان سلطن برګ په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پراګل سره د انتخاباتو او سولې مسله وڅېړله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې به له افغانستان سره مرسته کوي. په جلال آباد ښار کې تېره شپه یو شمېر مدني فعالانو د پی ایم ایس جاپانی مسجد مشر تیتسوک ناکامورا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې، او د هغه تر عکس لاندې ولیکل تا لکه یو افغان ژوند وکړ او لکه یو افغان ووژل شي وبښه، موږ ستا ملاتړ ونه شو کړی، جاپان وبښه. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ناکامورا جسد کابل ته انتقال شو، او کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیې په تړاو پلټنې پیل کړې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی. ابتدایي محکمې محمد زمان احمدي په شل کاله بند محکوم کړی و. احمدي اووه کاله پخوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یوه مقاله لیکلې وه، خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی و خپره نه شوه. خو له دې سره سره ښاغلي احمدي اووه کاله په زندان کې تیر کړل. د ناتو نهه ویشت غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. دا ژمنه په لندن کې د دې تړون د یوې کلیزې په ویاړ وبخې. د دې تړون د تاسیس د یوې کلیزې په ویاړ د دې تړون د سرمشریزې د پای په اعلامیه کې شوې ده. چین په پیکنګ کې پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت شازده فر ویلیام کلین اظهار کړ، او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړه. د دغې نوې لایحې له مخې د پچین کې په اوغور مسلمانانو سره د زور زیاتی او د هغوی له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر په یو شمیر چینایي چارواکو بندیزونه لګول کیږي. د خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپروو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یوه نړیواله موضوع رااخلو. په د راپورونو له مخې په فرانسه کې ښایي نننی پراخ اعتصاب د ولسمشر ایمانویل مکرون د اصلاحاتو مخه ونیسي. د تقاعد په برخه کې د ولسمشر د اصلاحاتو پر ضد په ځانګړي ډول د پلازمېنې پاریس په ډېرو برخو کې نن کارونه په ټپه درېږي. احمد شیبرې تفصیل اوروي.
په فرانسه کې نن د تقاعد د نوي قانون پر ضد پراخ اعتصاب دی. د اورګاډي یو شمېر کارګرانو تیر ماښام په سیمه ایز وخت شپږ بجې اعتصاب پیل کړ، خو نن الوتکې، ریل او بسونه له سهاره اعتصاب پیلوي. کارګران په دې غوسه دي چې ولسمشر امانوئل مکرون د فرانسې په 24 ایالتونو کې د تقاعد موده تمدیدوي، او کارګران اندېښنه لري چې په دې ډول به دوی د تقاعد لږ امتیازات ترلاسه کوي. په دغه هیواد کې اوس د تقاعد عمر 28 کاله دی چې حکومت غواړي تر 2023 پورې دا موده تدریجي 28 ته لوړه کړي. پاتریک بلهاج چې له نږدې 40 کلونو راهیسې د فرانسې په ملي ریل کمپنۍ کې کار کوي وایي چې دوی د خپلو ماشومانو لپاره په اعتصاب کې برخه اخلي چې د هغوی راتلونکی خراب نه شي. زه به په اعتصاب کې ګډون وکړم که درې اونۍ هم وي، او زه نقدې پیسې هم په بانک کې نه لرم. څه چې لرم د ریل د یوه کارګر معاش دی. د فرانسې حکومت ویلي دی چې پر دې کار کوي چې د کارګرو میاشتنی معاش کم نه شي. ټاکل شوی ده چې نن په پلازمینه پاریس کې د کارګرانو ټولنه یو ستر لاریون وکړي. پولیسو له دې ویرې چې د چا شتمنۍ ته زیان ونه رسېږي پرون د هغو سیمو دوکاندارانو ته چې لاریون پکې کیږي خبرداری ورکړ چې خپل دوکانونه بند کړي. پولیسو لاریون کوونکو ته دا خبرداری هم ورکړی دی چې له جمهوري ریاست او پارلمان سره به لاریون نه کوي. د ایفل برج مسؤلینو بیا له ګرځندویانو غوښتي دي چې سبا د برج د لیدو هڅه ونه کړي ځکه چې له اعتصاب سره به ترانسپورټي سیستم ګډوډ وي. د پاریس د مشهور موزیم لویر ځینې برخې به هم سبا بندې وي، او په دې ښار کې اکثر هوټلونو له نویو مراجعینو د پنجشنبې لپاره بخښنه غوښتې ده. البته د بیړنیو چارو لپاره به په ځینو برخو کې ترانسپورټ فعال وي، لکه د تیز سرعت له لسو ریلونو به نه په اعتصاب کې وي، او په ټوله فرانسه کې به سبا نږدې 30% کورنۍ الوتنې نه ترسره کیږي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی په افغانستان کې له خځو سره د تاوتریخوالي په موضوع بحث کوو. دا چې د تیر کال په نسبت د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې که کمې شوې، که تاوتریخوالی شوی موارد کوم دي، یعنی کوم ډول تاوتریخوالی ډېر شوی، په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. میلمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د خځو د ملاتړ او انکشاف آمریت مشره اغلې شفیقه سپار ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې دا راته ووایه چې د تاوتریخوالي هغه پیښې چې تاسو سږ کال ثبت کړي دي، که د تیر کال سره یې پرتله کړو، دغه پیښې کمې شوې دي که ډېرې شوې دي؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه د ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او د یادونې وړ دی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د نړۍ په ټولو هیوادو کې او د بشري حقونو د نقض له پیښو څخه یوه بشپړ عمومي مسأله او پیښه ده چې له ځان سره ناوړې پیچلې پایلې لري. که څه هم د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ټولو نورو بنسټونو سره یو ځای د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر د کلونو په اوږدو کې د بشري حقوقو د تامینولو په برخه کې متعدد فعالیتونه ترسره کړي دي، او د تاوتریخوالي د قربانیانو څخه لازمه ملاتړ هم کړي دي. خو د تاوتریخوالي زیاتوالی د ښځو جسمي او روحي سلامتي ماتیای د خطرونو سره مخامخ کوي. دا وضعیت په ټولنه او کورنۍ کې د ښځو د حقونو د پراخ نقص هم سبب شوی دی.
د تاوتریخوالي د ډول په اړه خبرې کوو. کوم راپور چې تاسو ثبت کړی، د تاوتریخوالي کوم ډولونه ثبت شوی دي؟
د سیډنو له بهیر څخه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر موندنې شي چې د 1999 او 1999 لمریز کلونو په بهیر کې د ښځو حقونو د پراختیا او د ملاتړ په څنګه کې ثبت شوي شمیرنې یو له بل سره ډېر توپیر لري. لکه څنګه چې د 1999 کال په 11 میاشتو کې په دې څنګه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو 1415 پیشې ثبت شوې دي، چې دا شمیر د مخکنی کال په نسبت باندې 15.9% د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی شي. د ریپورت کې د ښځو وړاندې د تاوتریخوالي ټوله ثبت شوې شمیرنې په مختلفو ډولونو باندې لکه فزیکي تاوتریخوالي، جنسي تاوتریخوالي، لفظي تاوتریخوالي، اقتصادي تاوتریخوالي او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په نورو ډولونو باندې ویشل شوې دي، چې د 1999 کال په 11 میاشتو کې د فزیکي تاوتریخوالي 109 پیښو صورت نیولې دي، چې د همدغو قضیو 12% جوړوي. د یو زره دیارلس سوه او نویم کال میاشتو کې د تاوتریخوالي پیښې تر یو سوه څلور نویا څخه ډیر رامنځته شوي دي چې د قضیو پنځه ویشت فیصده جوړوي او د یو زره دیارلس سوه اته نویم کال په میاشتو کې د جنسي تاوتریخوالي اته پیښې رامنځته شوې ده په داسې حال کې چې د یو زره دیارلس سوه او نویم کال په یولس میاشتو کې د تاوتریخوالي درې دېرش پیښې رامنځته شوي وو چې د دې قضیې څخه څلور اعشاریه پنځه ویشت فیصده جوړوي او د تاوتریخوالي د دې ترتیب لفظي تاوتریخوالي د یو زره دیارلس سوه اته نویم کال په یولس میاشتو کې یو سوه نه دېرش پیښې رامنځته شوي دي چې اوولس فیصده جوړوي. همدارنګه د تاوتریخوالي د نورو پیښو په اړوند باید ووایو چې د یو زره دیارلس سوه اته نویم کال په یولس میاشتو کې دوه سوه اته نویم پیښې رامنځته شوي چې د ټولو قضیو څخه څلور ویشت اشاریه پنځلس فیصده جوړوي. د یادونې وړ ده چې د یو زره دیارلس سوه اته نویم کال په بهیر کې د شمیرونو ډیر شمیر د طلاق غوښتونکي شکایتونه لا تر نورو قضیهګانو ډیر دي چې له دې جملې څخه یو سلو نه نوي پیښو په شمیر د طلاق غوښتونکي وو چې د یو زره دیارلس سوه اته نوي کال کې دا په کمیسیون کې د زموږ په بخش کې ثبت شوي دي.
کوم عوامل سبب شوی دی چې په دې کال کې د تاوتریخوالی له ښځو سره شوی دی؟
د ښځو د عمده ستونزو څخه یو هم د ستونزو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، لکه څنګه چې د کابل د سیمه ییز دفتر د ښځو د حقونو د پراختیا او ملاتړ څانګې څیړنیز وضعیت ښیي چې د ښځو د حقونو په اړوند راغلي قضیې د اندېښنې وړ دي، خو د بلې خوا بیا د ښځو د حقونو راخ نقص او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په ټولنیزو او مختلفو عواملو پوری تړلې دي، سربیره پر دې چې نور لوی عوامل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو د زیاتوالي سبب ګرځي، لکه د ښځو قضیو ته پر موقع نه رسیدګي او د دولت لخوا د مجرمینو نه نیول شوي دي، د عامه پوهاوي او د لوست کچې ټیټوالی، د اقتصادي ستونزې، ناامني، فساد او د قانون د حاکمیت کمزورتیا په ټولنه کې د خوخی و انعناتو او عرف واک او د شازی و د فعالیتونو محدودول، د عمل د ازادی نشتوالی، په مخدره توکو د میره اعتیاد، دا هغه عوامل دی چې د شازی مجبور کیږي چې هغه بنسټونو ته چې د بشر د حقونو د نامین د تامینولو په برخه کې فعالیتونه کوي په ځانګړي ډول د افغانستان د بشر خپل و کمیسون ته مراجعه وکړي.
ولې د تیر کال په پرتله باندې د تاوتریخوالي ارقام ډیر شوي دي؟
د مخکنی کال په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر لوړتیا په مختلفو عواملو پورې اړه لري، لکه د قضایي او عدلي ارګانونو ته د ښځو د لاسرسي محدودیتونه، د قانون د حاکمیت کمزورتیا، له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ، د اړوند مرجعو په وسیله قضیو ته اغېزمنه نه رسیدنه، امنیتي ستونزې، فساد او داسې نور. همدارنګه کولای شو چې په دغه عوامل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د تداوم د عواملو څخه وشمیرو. د یادونې وړ ده چې د شکایتونو ډیروالی په وجه د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په رښتینو او ړوند کارونو ته او فعالیتونو باندې د خلکو اعتماد او باور او همدارنګه په بشري حقونو باندې د قربانیانو د پوهاوي لوړتیا ده، لکه څنګه چې لیدل کیږي چې د دې ارقامو د ډیرښت سبب د کمیسیون د رڼو کړنو او پر موقع باندې قضیو ته د رسیدنې په نسبت باندې د خلکو اعتماد او باور دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړي؟
په همدې قضیهګانو چې په کمیسیون کې رسیدلې دي، موږ تلاش کړې دي او زیار ایستلې دي چې د خپل قضیهګان ته باید سرته رسیدګي وشي، چې دوه سوه درې اتیا قضیې د عدلي وزارت قضیه ارجاع کړې دي او دوه سوه اووه شپېته قضیهګانې څارنوالۍ ته راجع شوې ده، پنځه ویشت قضیگانې د شزو چارو وزارت وسپارل شوې دی چې د هغې د کور نه تښتېدلې دي او کمیسیون ته راغلي وو. 28 قضیې د پولیسو په حوزه کې تعقیب شوې ده. 15 څلوېښت قضیگانې د کمیسیون په منځګړتوب کې حل شوې دي او اووه څلوېښت قضیگانې حقوقي مساعد پکې اخیستل شوې دي او لس قضیگانې په روغتیایي مرکز ته سپارل شوې دي او راجع شوې دي او نور قضیگانې چې یو څلور دېرش قضیې دي چې لازمي مشورې ورته ورکړې شوې دي.
ډېره مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شیبه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. لمیلی رادیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره د چا سندرې خبرې شوې وي.
فنی هنرمندان شکر فرنان استاد قاسم مرزا نظر میرمن پروین او دا خلکو
او خلق د افغانی موسیقي په حق لا څوایي
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې باغې کې ولسته کده مینی پیغام مو د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجود وو.
محبت اول آسان په نظر راغی باخر کې مې نصیب
نن همدا موضوع تیوه په پیل کې د موسیقي لرغونتوب ته تمکیږو بیا یې ارزښت تیړو او لزوان سندرغاړي سره مو خبرې هم کړې له آزادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو د موسیقي کلمه له یوناني ژبې څخه اخیستل شوې ده. کوم کسان چې په موسیقي کې مهارت لري هغو ته هنرمند سندرغاړی او موسیقي دان وایي. موسیقي د یوې مهمې څانګې په توګه په ښکلو هنرونو کې هم تدریسیږي او هر کال فارغین ټولنې ته وړاندې کوي. تاریخ پوهان په افغانستان کې موسیقي لرغونی او د آریایانو له وخته یادوي. له زردشت سره موسیقي دینی مراسمو ته ورګډه شوه. په بودایي دین کې هم موسیقي د دین برخه وه. همداسې ورو ورو یې دربارونو ته لاره پیدا کړه. د امیر شیر علی خان په وخت کې له هندوستانه یو شمیر سندرغاړي کابل ته راوستل شول. دوی به په دربار کې هم ساز کاوه او په امیر ډیر ګران وو. دغو سندرغاړو په افغانستان کې د خرابات موسیقي اساس هم کېښود او ډیر کسان یې وروزل. دوی په پیل کې غزلې ویلې، وروسته یې محلي موسیقي ته هم توجه وکړه او د خلکو په خوښیو او نورو مراسمو کې به یې هم ګډون کاوه. راځو دې ته چې د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره کومه موسیقي خبره شوه. لومړی د هغې شپېلې غږ اورو چې راډیو ورباندې پیل شوه. لشپېلې وروسته له خبرونو ویناوو او نورو خبرونو سره موسیقي هم د نشراتو مهمه برخه شوه. د ملي راډیو په آرشیف کې لومړنۍ سندره د خاتم په غږ چې وایي اوس به د امیل دانی دانی کړمه ثبت شوې ده. زموږ همکاره فرشته مرسل د یادې راډیو آرشیف ته ورغلې. هلته د آرشیف پخوانی مسؤول محمد صدیق ظریفیار د خپلې ځوانۍ د وخت سندرې اورېدلې. ورته غوږ شئ.
چپ سر لدر کل خواند شل تیرو دون و بچا دیدم بخ در در شل تیرو دون و بچا دیدم.
استاد کدارت وای چې دغه خواندان چې وو ستاسي او ری د دې چا په غږ ده
دا سندره ستاسي وو شو وری د لاده د مر سلام په واسکه
څو کلونه دی؟
1300 د ریټل وختم کلونه پرخوا کدنو
دی اول جل پارا لر راڈیو نا کوم سندر خراسوا
خونی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم مرزا نظر میمن پروین و داخل کو ورسل رسه آرشیو دی رادیو افغانستان ایجاد شو پغه که اولین خواندن چه شماره دی آرشیف خورده ده و راجستر سوی ده پا آرشیف که دی خاتم آواز ده وست به دی امیل دانی دانی که من تاسکنم
بله ام داشت تاسوی ویلی وست به دی امیل دانی دانی که من لک برخوی را تواورا بگیم
ولی نه
دی موسیقی آلات و سره دا دول سندری ویل که دلی
دول دا رباب دا تنبور دا دوتار دا ارمنیه دا
کراسو دی میرمن و برخیتا پرادویو که لمرنه سندره دی چاوه
دی میرمن پروین دا من دختر گل پراشم زیمن گلی بخرید
که دی اپخانه سندرو پاک لرا توی دوی پا چوم را امکاناتو یو سندره برا برا ولا بیای تلویزیون یا رادویو تا برندی که ولا
چه اول خراسان نشریده را اغا سندری بیر تا پاکی دلی چه نبوسی دوی ساتل وید اول پا رکارتو که سبتی ده بیا پس لرکارتو نفیتوی تا رات لاله
که یعنی دیر پا مشکل با دوی یو سندره سبتا ولا
فرزند استودیو که بی مشک او بیا با کمیسون ورد هستی اغا با تو فرزند ناهنگ با قابل دیدی و سبسی بیا بی سبسی تو بیا بی پس نشر بیا تدبیق او سه در درسته که نده
یعنی دسی نو چی لما داستان داری سبسی و نشر سی
نه قطعا
تاسو مخ که دی چو کسانو نمونه وقت سوی چی دلتا پا پایل که راغلی و او سندری دلتا سبتا ولی اغا سندری تر و سپوری تاسو طول پا آرشیف که ساتلی
بله در کم سندری سه رسمی لریاست دی موسیقی نه یا پا رادیو افغانستان که سبسوی دی درسته لمکسر موجود دی
دیر زیاد جنگونه تیرسول یا وقت دا چراغا چی موسیقی بیخی منوه دا پخانه موسیقی دا موسنگ دلتا و ساتل
اول خود آرشیب دا کار کون که زامت و پزل دخدای نور آرشیب نموگر یه لاست نده خانه لگه اونجای کجا
یعنی چه غرز و سر و نکه
چه غرز و سر و نکه
پخانی شاید روز استا
روز استا
لدی پس دام ساتل کی گی
خدای میربانه دا چی و ساتل سی
چې کله تلویزیون د اکادمیسیان سلیمان لایق په ویندوی نور محمد ترکی پرانیست هلته هم موسیقي خبرېدله په هنرمندانو سربیره د یو شمیر خوانځي یو زده کوونکي به هم د ملي تلویزیون په استودیو کې سندرې ثبتولي او بیا به خبرېدلې زموږ همکاري فرشتې مرسل د تلویزیون په آرشیف کې همغه لومړنۍ سندرې اورېدلې دي هلته یې هم د سندرو د لرغونتوب په هکله د ملي تلویزیون له کارکوونکي هنر خان یوسفي سره
په اول وخت کې سندره یا ترانه د لیز ډول باندې ویل شوې ده هغه به تاسو ته پلی کوم او تاسو ویني او واوري زه به تاسو انزور تشریح کوم تاسو وینئ چې مثلا دلته په دلیز ډول باندې جونی او الکان دغه ترانه زمزمه کوي او خپو منظم ډول ولړي هغه انفورم او هغه کوم منظم ډول باندې د ودریدل هغه د ترانې ویل او هغه ادا کول په هغه وخت کې دا ډیر مراد کېدل
ترانیس خودش تراست بیا سندری وی چه غبا دیر دسی پا آرام داول ویل که دی که امکانی یوا آغا سندره با مدرو
ولی نه غزب اتاستا دسی یو سندره پلیکم ده میرمن پروین پا قک بانی
که دا میرمن پروین ده
او دا میرمن پروین دا منظم ولاند دا دیر خوزیگی را خوزیگی نو اغا کم شیر به مطابق بانه اغا چشه چی اداکایی پا اغی عرکت دیر محدود او یا منظم ولاند دی اغا وقت دا امکانات دیر کم تلویزیونو کیو
یعنی منگوی لیسو چه لمرانه میرمن چه تلویزیون که سندر ویل اغا میرمن پروین وا
بله او
موسیقی دغه پخانه او سندرو د کیفیت پاکل چوي سره لدی چې وسایل دومره نه و پرمختګ دومره زیات نه و
هر شي چې یو یعنی لایو وو علي چې بهغه غولي اغه ملته اکثرا بل لایو وی کمپیوټري بڼه معنی بنوي اگر شي چې یو اغه ساده او خولي په ماغه غږ معنی غول کوم چې غږ یو پخانه سندرګانو کې دا توان مندي و چې لایو سندرې به ویلي
تاسو خډیر زیات مننه زبندي وسه
کورم آباد تاسو هم ښه مننه
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن
په ملي رادیو تلویزیون کې د موسیقۍ د ډولونو په حقله د تلویزیون د نشراتو رئیس عبدالغنی مدقق وایي چې دوی څو ډوله موسیقي لري او همدی موسیقي نشراتو ته کولا وربخلی ده
د آرشیف کې بیلابیل موسیقي لرو موسیقي تقسیمات شوی لکه محلي موسیقي ده او موتور سندرغاړي دي موسیقي غ بیلابیل آلې دي موسیقي سي دي لکه تبلا هارمونیا رباب او د غراز نور دا وسم د رادیو پارشیف کې قدرته 2300 سندرې و زما په حافظه کې چې کله بيخي د موسیقي د غس شروع کیږي په پیغام څه کومه سندره ده کوم شعر ده کوم کمپوز ده د سیسوي دي سي یو سندره په دوه ورځې کې سب سوي ده په څلور نفر ارکستر په دې کې به سندره سپټېدلې خو بعد مرغه په افغانستان کې د جګړه سوله د پروسه پاته موس موګه وروروم تولید شروع کړی ده په نوي سیستمو د تخنیکی وسایلو او تولید لګ لرو لکه په غونډه په اندازې نه ده خو ته اندازې ده
اکثره خلک بیا داسې موسیقي خوخوي چې آرام وي او معنا لرونکي شعر ورته ټاکل شوی وي په دې باب د ننګرهار اوسیدونکو مسعود حق ملوي
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې په هغه کې ولسته که د مینې پیغام مو د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجود و بربند به هر څه نه و هنرمندانو که نارینه و که ښځینه و داسې حرکات یې نه کول چې ولس ته د هنر بله بڼه ورکړي له بده مرغه اوس بهرني فرهنګ اغیز د دې سبب شوی دی چې هنرمندان اول که شعر انتخابوي هغه شعر انتخابوي چې په هغه کې له بده مرغه خلک یا نشو ته بلل کیږي یا هم خلک رقص او ګړه کول ته مجبورې یعنی موسیقي نه ده هنر چې په زړه باندې اغیز کوي د دې اغیز ډیر په زړه باندې نه دی بلکې په اعصاب باندې بد اغیز کوي چې اعصاب بل خواته بیایي
ځوان هنرمندان بیا دا نه مني چې په دې وروستیو کې یو شمیر سندرغاړي د شعر په ټاکلو کې دومره غور نه کوي د بیلګې په توګه د ځوان سندرغاړي سردار سید خبري اورو
ښه اشعار ویل په کار دي نو دا د ټولنې تقاضا وي د هنرمند نه کوي نه وایي بیرونې په چاکو وایي ولي ډېرې سندرې ما سپورت ته ویلي دي یعنې شپاړس اوولس سندرې ویلي چې دا ډېر یو عجیب کار دی د معرف دپاره ما ځانګړې سندرې ویلي اوس دوی په دې خفه دي هغه خلک چې هغوی نه چلیږي څوک اوري نه نوو ځوانانو ته ځای نیولی چې والا پخواني هنرمندان داسې او ته مجبور چې د عصر سره د خلکو د لیدلو مطابق کار وکړي
درنو دوستانو په دې هیله چې افغاني موسیقي مثبت پرمختګ وکړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاري
یو چمې پړې رجولي په حیا دې راشي پیار دې ستر دې اول پټي کې یاد راشی یار دستر گے اول پٹی یاد راشی قتلو دینا خدا
پخپلو کے او بل قاتلو دینا خدا دا چھ پخپلو کے او بل قاتلو دینا خدا سیلاب دی راشی زلزل دیشی وبا دی راشی پیار دستر دی اول پٹے کی یاد راشی یار دستر گے اول پٹے کی یاد راشی خندا بینو خندا دے راشی.